افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د ورستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه نن د دغه برید قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارت ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت پښینکې ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نس ناست ناروغي اخته شوې چې لکه بل الکتر لګي یو تن مړ شوې. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیر ورځ راپدې خو د زابل د شینکې د شوخیلو په سیمه کې نږدې سل تنه د ای ډبلیو ډی شدید نس ناست په ناروغي اخته شوې دي. په خوښنۍ سره یو تن هیوادوال خپل ژوند هم د لاس ورکړی دی.
د همدارزو ول زابل ولایت مرکز کلاته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پیښې ډېرې شوې. د ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي ونجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلن انجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادي کړې دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک خار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمه په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
ته باید دغه څه فعالیت چې د کړې اڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خصه دغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره شریکې تر څو چې نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8000 ولو وز زموږ معاشونه 2000 ته رسیدلي. نو په همدې اساس زموږ وسومسه لخپل وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکټرانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل ټکنیک همکار میر احمد صافی په امراست وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکب خبرونه کوم ووري د چریکابل په لوی دیس کې د ورستې خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې مترزان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدی مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکه شوې. نور حال به خپل خبري علاوه ورو
بل لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ په هانتون محصلینو لاریون کړي او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر د کوونکو تمرګ شو بل واړه ول دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجن وینن په مزار شریف کې د عدالت زده کړ زموږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکوه ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډیری برخه په د بلخ پوهنتون په 15 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خود بلخ د امنیه قومندانی ویان د ازادي رادیو ته پیو هستول شوی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د حق څخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرک ونګرځي یا پراګنده ونګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبرې وکړې. احمد تقی بیا د هغه مسلې ته اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1500 محصلین او په 1500 محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیا ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیر جمعې ورځې د 14 د تلفات هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیر جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې برید درې څلوېښت کسه پکې وژل شوي او همدارس درې اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
بلې له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د برید د ورستې خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامه ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3000 ته او د ټپیانو هم 3000 ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمیر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پېښوه چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی شي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پېښوه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان روسه د ځان څخه هیڅ هم نه دی خودلی او هیڅ ابراز هم نه کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې هیڅخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت وو، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی؟
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت پنه شوې دي، د داعش خراسان دلې اخیستې خو تر روسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره خزي مظاهرې وکړې. خو دغه مظاهرو مخ هم ونیول شول، طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړی بریدونو په وړاندې خپل احتجاج سرګن کړي؟ په سرګند
دا د دوی نه پوهیده، دا د دوی پر نه پوهی باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچتسي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوري. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، ترڅو مخنیوي وسی، هغه وخت خو مخالف ته وی تاکو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستې ده یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته، د هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، ترڅو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ته شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نزی و ورستې پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډېر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیختي ازموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډېره اوس هم له ګډوډۍ سره مخامخ دی، انجونی له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبه ولري، هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز، نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنفر کړه د پوهنه، د زده کړې نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي، ولی چا نه پښتنه وکوه، چا ته فریاد وکوه؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش کې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاد استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون مخسر وزارت تحصیلات مخسر همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو اوس موږ ماشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې وخت کې دل فرزند کور کې راو د کور مصارف او د سينور موضوعات و نو اوس طبيعي ده چې د نه پوره کوي او ولدي اړخه ګڼ شمېر سوزان له ګڼ ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقینن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې و چې په دې اړه به د ازادي رادیو پښتنې ځواب وي خو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نشوي. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لوري په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یوه پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړې کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخه تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترض محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشو چې د مظاهره ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلی ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولې دی. نظام پلو کسانو ویلي پهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیات او پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوې دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې لنه هم ټولګي پور تزدکون کو او نوې ګمرل شو خون کو څخه ژمنه اخزل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبانی غواړي برابر کړي. ازادي رادیو هغه تعهد پانه هم لاس تر وړي چې ل زدکون کو اخستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسما تایید کړي. او شمیر زدکون کو او خون کو ازادي رادیو ته ویلي ک څوک دا تعهد پانه لاس لیک نکړي خون جته دتلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پهونی ریاست هغه خون کې چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصول پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خون کو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورتجمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینه د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لګلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پهونی ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پهونی ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوې. ز فلانکې د فلانکې زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خون کې چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت ته پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دی مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلک مخنیوي وسی. ما د طالبان له استاذ څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیت باندې کار ونه لري همدارنګه د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوز د کوونکو په دی اړه ازادي رادیو سره خبري کړي خو وختنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه د کوونکو چې لنه هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړی کوي ګیری پریک دي خپل سرونه پټ وساتي او ترخوای خپل وختان ساده پریک دي. په کندهار کې دی ولسم ټولګي یو زده کوونکې
دا اپراتی او بیا باکه شرایط په دغه کم شرایط باندې د زده کوونکو د زده کړو مخنیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچاره منځ کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کی.
په کندهار کې یو بل زده کوونکې چې بیا نغواړي نوم او غږی خبر شي ازادي رادیو ته وویل طالبان له هغه زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې دوی اصول نه مني. لدی وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان په دولتي ادارو کې هغه کسانو ته د داخلي دوه کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندې سکرل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وايي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه به درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې ورستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ترالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو د واخانو ته ولاړم، د نقصه باندې څوک هم نه پیږي. چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه ادرس راکسي، چاته دی د نقصه درکړی هغه درته وایي چې ته ورسه دغه مربوطه دواخانې ته ورسه له هغو ځای ترلاسه کړه.
نوم یې جمعالدین ده او د واغز ولسوالۍ یم. مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم، ډاکټر صاحب موږ ته نقصه راته راکړ، نو بیا معایناتو باندې ډېرې پیسې ولګېدې. ولسوالۍ ته ولاړ پیسې نه وې راسره، نو هلته مې دواخانه وګرځول، دا نقصه هلته څوک نه پیپیدو، نو بیرته رالم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم د دواخانې ته رالم، کوم دواخانه چې دوی په معاینخانه پورې مربوط.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخه اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته د درملو بیه 1200 افغانۍ راته ویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمت دا واخسوي. اکثره درملتونونه دا نسخه نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي، ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون لمخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
دا یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پی باندې پیږي، دغه مشخصه درملتون والا پی باندې پیږي، نو په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ولستونځي حل شي ولسغه کوم غوښتنه چې لري هغه تر رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوی ده.
د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخه د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغي نښې، توصیه شوی معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او لسر غړون کو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوي چې لامل یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورونو محترم، د رګریشن خبره در سره کوم. د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ صدغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، وساګه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر بندي دي داخل دي او وجد ډير باریک دي دي د تشويش ور خبره ده. نو محترم نور موخ نه نسم د دغه يرات ما جيرينو پر برابر څه د پاريال دي او خو څه د بغرس دي دلته دا چې په کینيان تاسو ور دا چې خلک تاسو ور څه جوړ شي چې مانه په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اتا چې زه یې و فکر ته مجبور شې دي. نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا کړي، نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطنو کې بلا شي. نو موږ دا یو له حکومت څخه غاړو ور خپل د مشرانو څخه نو دا خلک په اړه باندې دی جدید ته کړو چې ور خپل دې مال ته. سلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه نه کوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، سخي دوست خدای دی ولو كفاجك، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خدای دی ولو ك زاهد بي. محترم دا یو کال درین یشت شو چې دی راغلی یم دغه وی چې بل هفته بل هفته د دې د هفته نه پوره کی همغه تقاوت نه راکی نور نه څونه وای مخه په لامس باریل یاسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور سین سره پته ماسکم. زما دا زادی رادیو ته داخله شو، زما دا پیغام تر لوړ مکمات څو ورسته دا د زنداور علاقه کجکی ول سوالی داغه ډیره د بوت نه محرومه پاته ده باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه ده چې باید هغه والو وکړي چې خپل ګونی چې به څو سره په تکلیف دي تر 200 متره کم برمنه او خلکېږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دی برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه ونیز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لاندېسته د کابل په لوی دیسک کې ورسته خنړی حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لزګونو محصلون جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د بریدي قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 3 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغي اخته شوي چې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي ونجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه ژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 6 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندوی شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکی دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یو انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. روسه له هغې ټینګ کړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی صاحب د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړ. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړ. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجيب الرحمن اتم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیګ نیونی د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمی غیګ نیونی 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلی دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال دی وی دوستانه لوبي په پایله کې میوان لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوه. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوه چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ لپاره د 2023 مالی کال لپاره سب پلانونه موجود دي، څه کتر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې کمزور دی، سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غ پلان د به مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه تارتیا ست د لخوانو ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکو کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسي. به بل او ان شاء الله غسر پوره تشریح کړی چې دا پرور راشي. دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کول خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلفو بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به زنونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نه وخت هڅه کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي، نو دغه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت بدای چې د افغانستان استازیتوب ښه تعلیم یافته هلکان به بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتلیا کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روان وي او له هغې نه به بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به فرست کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې بل یو شلوریزه ټورنمنت هم تر سره کیږي، په غاړه معلومات ورکول شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خو نه سولانه کیږي، ځکه چې اوس موږ په سلا شروع کوو. خو خدای کول پراتلونکي ونی کې
پس کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکو ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په سبب موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو به دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټی 20 وکړو نو موږ اړی چې سکل نېشنل ټی 20 ونی کو کوشش به می خو سپیکر نه کوم کچې ته موږ رښتینی وو سو شای چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټی 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې له خیر سره نېشنل ټی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابل زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزې لا هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
او د سټ په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر رکیږي سیزن شروع کیږي او یا کمیونټ کیږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کیږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې د لوبغالي لرو ک فکر وکړو تاسو ټول شاید تللی وو سې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې د لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع د شل خیر سره هغه باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کوو کله چې ولایتي او د سیالي خو پیوسی په د جدي ډول سره باغ د خیر سره ورس سټډیم جوړو نړیوال سټډیم به جوړیږي همدارنګه په خوش کې موږ د لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ د لوبغالي لرو په خوش کې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډیر خلک غالي لرو چې ټول خلکو للی دا ډیر خو سټنډر لو غالي دا همدارنګه په کابل کې دا لو غالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی من کار شروع کوو چې وغټ نړیوال معیار باندې برابر لو غالي په کابل کې هم موږ ولرو
جار سپتا سپنګرار کې دا نجیب طریقې د لو غالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډیر وخت کې چې کار روان دی اوس یغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې ده په دې اړه پلان معلومات لري
یو خدای کتاب فهم کړی دغه چې ټول هغه ټول هغه کنده وا نو هغه د کون غوخته او د کون هم یو څه موده واخیستل د وزل د کون وسو دغه هغه خانه او جره کنده وا هغه د کشتګانې لپاره کوم حوض هغه ټول جاي د کون یو کول د کون ورسته بیا د مرحله د منګ دغه وا د دیواله وا چار دیوالې ته نو کړل دیوال پنیم ته جوړ کړل هغه دیوال ته جوړ شو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله پلند ورځ کې به لغه غونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتن ځای جوړول چارې به یو څه وخت مو د ورسره شروع شي له خیر سره نو موږ کولای شو جمعي تلاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې موږ نسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کېږي جار ستاسې د اکیډمینو یادونه وکړې وي انتقاد هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ ستونزې لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو التم ډیر کار ورته نه کیږي مجهز سیستم نه دی موجود الته ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځای رښتینی ته پلان ورته سم موجود دی
زه نه پیګم چې خلک ول دغه سینې وکړي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او خو مجهز اکیډمي ده په خوش کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم لکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډیر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړ کچې روزن کې دلته لرو همدارنګ موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزن کې موږ لرو نو به زه نه پېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې د اکیډمي نو د روزن ځای نه کوم دی دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي البته هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې ده سیالي چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې و نور حال په دې راپور کې
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیالی په یو لسم سپتمبر پیل او په دیرسم سپتمبر پای ته ورسیده چې پایلوبه د افغان مل او دوبی پټرولیم لوبډلو ترمنز تر سره او د دوبی پټرولیم په ګټه پای ته ورسیده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالی له تر سره کولو څخه مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ازمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان اور کودلته موږ ته د اور کاری اجازه نه راکوي. تاسو وینې دلته ډیرې غټې غټې کندې دي او ډیرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بیله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو تر څنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولیز خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په مغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
د ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې دی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنۍ تخریب کوي او بس همدغه غواړي چې په جامعه کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دی هر څه کامیابیانی چې دی هر لاسراوړنی چې دی هر تعریفونه چې دی بس د دوی یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهی کنټرول کې او دامداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي سبب رس چې دا ماشوم برته په دغه سي کورنۍ کې دی ورسه وي خامخا دی چې برته ټولنې ته ځي د همدغه کارونه تکراري
د خصوص سیدونکو جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داس فکر کوي چې د په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کډرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښشي او لاسې ورکړو او په ټولنه کې هم بے باوري رامنځته شي باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لز دکړو پاتې شوې
د نور تخریب شخصت وژنه ګڼل کی او دا نه یوازې د غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېری بدې پایلې درلودلې شي زبو تاسو ته مثال درکوم زموږ د یو همکار خويندې خوځې تللې دا چې د دې په کلی کې نور انجنونو ته خوځې ته د تګ اجازه نه ول دوی څنګه بار بار وختل شي ول چې لونه یې خويندې خوځې ته نه لګي خودی مقاومت کړو بلاخره د ورځو څخه یو ورځ کله چې د جونی خونځ ته په لار روان وی او چا ځین اکشن اخیستو او یو ټولیز رسنیل څخه نشر کړی ول او مختلف پروپاګاندا په سل کې لول خدای قضیه له بشرانو څخه ورسته ولسوالۍ ته لاړل او بلاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص ول چې دا کار کړی ول دغه موضوع څخه سو میاشتې تیری او تر اوسه د دوی ترمنز دا موضوع حل شوی نه ده او هغه جن هم د خوځې څخه د لپاره محروم شونه
د یو خصوصي شرکت کارکونکو جمال احمد زی وای د ټکنالوژي پر اتک سره وسته تخریب لري ډیر شوی او دا سپی خډيري کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدليږي هغه څوک چې په دې باندې ډیر فوکس کوي ډیر تاکید پکې هغه بیا ډیر د تخریب خواته ځي خو هغه خلک چې میانره وي یا ډیر په غشي باندې فکر نه کوي وای چې ځا رفاقت دوستي د یو مسله منسترغله له خیر نور تر تیر سر نور په فکر نه کوي هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته زی او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غوسه یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري نو امغه د چې بیا تخریب تزی او کله چې تخریب تلاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په زین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل ائیډي جوړی د مبارک کې زین معلومات چې ورسره یا معلومات له نور سره شریکي څو پټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي
خغلی احمد زای زیاتوی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمراولي
ځینې ملګری چې مونږ پوښوي چې دا یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لاندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوښوي په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا مونږ تر تیر شوی یو خو زما خپل کوم تجربه چې د تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې د خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه يم تللې خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مل د سره لارې بل کړې تر سو دی په خپل خبره باندې قانې سوې ده بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع سوې ده یا بیرته بیا مغه زړه دوستان
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښنه دا ورکړي ما معنا ته پکې ارزښ ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، لومړی دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف که د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کېږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به یې څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي، هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کېږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خوا که دا چې دا ځوانان ورو ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه کورونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکیي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرو شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بله، هغه ناوړې اغیزه د دروغ و ترویجول دی چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد، که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. اول بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهم ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده دا ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. پا
په همدې هیله د تاندې څنګه د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.